Radio.
Radio Azadi. دا امریکا غږ شنا رادیو له همکارانو مننه کوو. دا ساتي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. په پیل کې زما جملند او زما د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه ومني. په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. دا ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 15.5 اوریدل شي. نننۍ خبرونه له معمول سره سم ل سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله او نیم ساعته خبری مجله د مهم خبرونو په سر ټکو. په نورستان کې چارواکي وایي په تیرو دریو اونیو کې 15 ماشومان په شری مړه شوي دي. د افغانستان کې د اداري فساد اړوند درنو جرمونو ابتدایي محکمې د حکومت څلور پخواني لوړ پوړي کارکوونکي محاکمه کړل. او د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د جرمني د صدر اعظم ګوند په مهمو ایالتي ټاکنو کې خپل موقف ټینګ کړ او د انګلا مرکل لپاره د صدارت د څلورمې دورې د ګټلو امکان زیات کړ. بشپړ خبرونه واوري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په تیرو دریو اونیو کې 15 ماشومان په شری مړه شوي دي. نوموړي پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل چې زیات کوچنیان په دې ناروغۍ اخته دي. د په وینا د شری ناروغۍ د نورستان په یوه ولسوالۍ کې لیدل شوي او هیله لري چې نورو سیمو ته د خپرېدو مخه به یې ونیول شي. د حافظ عبدالقیوم په وینا ګرځنده روغتیایي ډلې او کلینیکونه هڅه کوي چې په شری اخته ماشومانو ته دوا ورسوي، خو د ده په وینا یو شمیر سیمې چې د طالبانو تر لاس لاندې دي له دې امتیازه بې برخې دي. د نورستان والی د جرمني خبري اژانس ته هم ویلي چې وسلوالو طالبانو روغتیایي ډلو ته اجازه نه ده ورکړې چې د هغوی تر واکمنۍ لاندې سیمو کې له خلکو سره مرسته وکړي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد د ازادۍ رډیو خبریال ته ویلي چې د نورستان د چارواکو دا ادعا بې بنسټه ده، ځکه دوی د واکسین د کارکوونکو او روغتیایي ډلو د فعالیت مخه نه نیسي. په افغانستان کې د اداري فساد اړوند درنو جرمونو یوې ځانګړې محکمې د حکومت څلور پخواني لوړ رتبه کارکوونکي محاکمه کړ. د محاکمې مشر قاضي شیرخا منیب د خار او کور جوړونې وزارت پر پخواني مالی او د اداري سلاکار محمد امین قانی او پخواني مالی رئیس سید امان الله سادات د اختلاس، رشوت او لکاري صلاحیت د ناوړه کار اخیستو په جرم د 40 کاله تنفیذي بند حکم وکړ. محکمې د افغانستان د کور جوړونې تصدۍ پخواني رئیس احمد نواز بختیار او د تصدۍ د پلان پخواني امیر محمد یعقوب ابراهیمی له کاري صلاحیت د ناوړه کار اخیستلو په جرم په 2 کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د اداري فساد اړوند د درنو جرمونو محکمې مشر شیراقا منیب د حکم ترینلان روسته وویل
این حکم قطعی نیست در صورتی که قناعت داشته باشین
د وای دا حکم قطعی نه دی. که تاسو قناعت ونه لری د قانون لمخې تاسو د استناف حق خوندی دی. پر مجرمینو دولت ته د مالی زیان رسول لامل د نقدی جریمه ورکولو حکم هم شوه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري کوي. دارک خبر پاڼه وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر بوریس جانسن سره پر سیمه ایز امنیت او سیاسي حالاتو ټلیفوني خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په لندن کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش واخیست ویلي چې ټول باید له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. او د ننګرهار د رودات او بټیکوټ ولسوالیو کې د کوکنارو 400 جریبه فصل ویجاړ شو. د ننګرهار د والی د دفتر په وی خبر پانه کې راغلی چې په بټیکوټ، رودات، غنیخیلو، نازګیان او وچین ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل شوی دی. د جرمني د صدر اعظم کرستن ډیموکرات ګوند په مهمو ایالتي ټاکنو کې خپل موقف ټینګ کړی او د انګلا مرکل لپاره یې د صدارت د څلورمې دورې د ګټلو امکان زیات کړی. په جرمني کې به سږ کال په نومبر کې انتخابات وشي، خو تر هغې مخکې درې ایالتونو کې ټاکنې کېږي. د جرمني په لویدیځ ایالت سارلند کې ایالتي ټاکنې پرون وشوي. د جرمني ملي ټلویزیون د لومړیو ایالتي انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې او څرګنده شوه چې په سارلند کې د میرمن مرکل د ګوند ملاتړ چې پخوا په سلو کې 15 شو، سږ کال په سلو کې 1 سلویخت دی. په دې حالت کې په پرونیو ټاکنو کې څرګنده شوې چې د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند او زرغون ګوند ملاتړ کم شوی. په جرمني کې رای ورکوونکي او په عمومي ډول د اروپا ډېر خلک دې ته ګوري چې انګلا مرکل څلورم وار د صدر اعظم چوکۍ ته ټاکل کیږي او کنه. د اوکراین د دفاع وزارت وایي په ختیځ ښار دونباس کې د یو پوځي هلیکوپټر د سقوط له امله 15 تنه مړه شوي دي. د اوکراین د دفاع وزارت وویل چې دا پیښه پرون د کراماتورسک په سیمه کې وشوه چې د روسیې د پلوي بیلتون غوښتونکو ملاتړ پکې زیات دی. د اوکراین د دفاع وزارت په وینا په دې پوځي هلیکوپټر کې دوه پیلوټان او درې پوځیان سپاره وو. ویل کېږي چې هلیکوپټر د برېښنا له مزو سره د لګیدو له امله سقوط کړی. د اوکراین پوځ له تیرو درېو کلونو راهیسې په ختیځ کې له هغه بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکېل دی چې روسیه یې ملاتړ کوي. او په بلغاریا کې د پرونو انتخاباتو لومړنۍ پایلې څرګندوي چې پخوانی صدراعظم بویکو بوریسوف ګوند مخکې دی. د بلغاریا پخوانی صدراعظم د غرب له پلویانو څخه و. په هغه هیواد کې چې د ناټو اروپایي اتحادیې غړی دی پرونی انتخابات په دقت څارل کېږي څو وکتل شي چې د روسیې د پلویانو سوسیالیست حزب پلوي ګوندونه ماته خوري او که بریالي کېږي. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه سمو په پانا ساده راډیو ډاٹ کام کې هم کتلای شي. په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي ناندرې له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. د پاکستان پخواني ولسمشر آصف علي زرداري وایي پر سرحدي مسلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې مهمې دي. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي هغه وکیلان چې اوږدمهاله غیر حاضري لري په ملي شورا کې امتیازونه ترې باید واخیستل شي. په دې موضوع به ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د دولت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې لامل شوی چې په لرې پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه وکړي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې په روسیه کې پولیسو د اداري فساد د مخالف سیاستوال الکسی نوالنی توقیف کړی دی. او همدارنګه د ژوند رنګونه هم د دې نیم ساعت خبري مجلې په پای کې خبرو. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري وایي پر سرحدي مسلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې مهمې دي. زرداري پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل د ګډو پولو پر څارنه او مدیریت د افغانستان او پاکستان خبرې له ډېرې مودې راهیسې په ټپه ولاړې دي. آصف علي زرداري په داسې حال کې دا خبرې کړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز د شنبې په ورځ له افغانستان سره پر ګډو پولو د دیوال جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان د دفاعي چارو یو شمېر څارونکي دا کار د پاکستان په ګټه ګڼي خو ځین نور د اسلام آباد داسې وړخیز اقدام اغېزمن نه بولي. فرشته جلالزئی او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر ګډه پوله د سد جوړولو خبر ورکوي، د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس او د اپوزیسیون د لوی ګوند پیپلز مشر آصف علي زرداري ویلي چې پر سرحدي مسایلو د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشورې او خبرې مهمې دي. زرداري ویلي چې په دې اړه د دواړو هیوادونو متقابلې خبرې له تروریزم سره مبارزې او سیمه ییز امنیت ته ګټه لري. زرداري د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د سرحدونو د مدیریت په اړه د کابل او اسلام آباد خبرې له ډېرې مودې راهیسې ټکنۍ شوې دي. په پاکستان کې د پوځي چارو څارونکي او پخواني جنرال طلعت مسعود د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې دا کار د امنیت د خرابېدو مخنیوي کولای شي، ځکه د مسعود په وینا په افغانستان په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره ګډ سرحد ته نږدې پرتې دي د امنیت ټینګول شایي ډېر وخت ونیسي. مسعود ویلي چې د دې سد جوړول به د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خرابولو پر ځای دوړخیزی اړیکې لا شي کړې. هغه زیاته کړې چې دا اقدام شاید د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه شخړې چې پر ګډه پوله د وسلوالو د تګ راتګ له امله پیدا شوې غلي کړي او په صادقانه ډول د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او مالی راکړې ورکړې لار خلاصه کړي. خو پاکستاني خبريال او د سیمې د حالاتو څارونکي شمیم شاهین وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اغزن سیم لګول یا د دیوال پورته کول د تشدد مخنیوي نسی کولای.
دا قسم باړ لګولو یا دیوال وواله یو طرفه ده، ځکه چې افغان دولت په دې کې په اعتماد کې نه دی اغستی شوی. پکار دا و چې پاکستان افغان دولت په اعتماد کې اغستی او دا غیر نروستي دا فیصله کړي، نو بیا به څه نتیجه وا. په داسې حالاتو کې چې یو طرفه دیوال کولی شي نو د دې به زما دا خلک دومره ښې نتیجې نی د ترهګر ختمو په دیوالونو باندې کیږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا د شنبه په ورځ پر ګډه پوله د صد جوړولو خبر ورکړ او وی ویل چې هدف یې د هغو وسوالو د تګ راتګ مخنیوی دی چې د قبایلو امنیت ته یې ګواښ پېښ کړی دی. بجوا وویل چې د صد جوړولو کار له مهمندو او باجوړ ایجنسی پیل شوی ځکه د هغه په وینا دا سیمې تر زیات ګواښ لاندې دي. جنرال بجوا په مهمندو ایجنسی کې له خپلو پوځیانو سره د شنبې په ورځ د کتنې پر مهال ویلي و چې پر ګډه پوله د مانې یا د صد جوړولو کار له دې دواړو سیمو پیل شوی ځکه په دې سیمو کې د نورو په پرتله د وسوالو له لورې امنیت ته ګواښ زیات دی او پوځ هغو سیمو ته چې له زیات ګواښ سره مخامخ دي لومړیتوب ورکړی دی. محمد او باجوړ ایجنسی دواړه د افغانستان سره پر ګډه پوله پرتې دي. افغانستان او پاکستان تقریبا 2400 کیلومتره ګډ سرحد لري چې د افغانستان دولت یې په رسمیت نه پیژني او د ډیورنډ فرضي کرښه یې بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه وویل چې د داسې معنی یا دیوال د جوړېدو نقشه یې لا نه ده لیدلې خو که چیرې داسې کار وسینو مخنیوی به یې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ویلي چې حکومت پر ډیورنډ کرښه د هیڅ ډول دیوال له جوړېدو او تاسیساتو سره موافق نه دی او چاته د داسې کار اجازه نه ورکوي.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان پوخانی ولسمشر په ډیورنډ کرښه د هر ډول فعالیت لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشوره ضروری بلل ده. بلخواته په افغانستان کې د سرحدونو او قبایلو سرپرست وزیر وایي چې پاکستان په رسمي توګه دا حق نه لري چې د سرحدي د ډیورن پر کرخه داسې فعالیتونه وکړي چې هغه د دواړو هیوادونو پر خوخه او صلاح باید وشي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي تر اوسه پاکستان رسمن د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې تاسیسات نه دي جوړ کړي. د دې وزارت سرپرست وزیر غفور لیوال وایي د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول د افغان حکومت او خلکو لپاره د منلو نه دي. محمد حدیث پردیس له غفور لیوال سره لنډه مرکه کړې او په پایل کې د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړېدو د وروستیو معلوماتو په اړه ترې پوښتلې دي.
تفصیلی تصمیم هم نیول شوی افغانستان حکومت او مقامات په جریان کې نه دي. د همدې دپاره دا د افغانستان دپاره د منلو وړ خبره نه ده. له پخوا نه هم داسې مسایل چې مطرح کړي دي د افغانستان حکومت دا په جدیت سره رد کړي دي. دا یو مسله ده چې له یو اړخه او یو طرفه په دې باندې پرېکړه نه شي کېدلی. په تېره بیا په داسې شرایطو کې چې هلته شدیده جګړه روانه ده، د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ګڼې سیمې پوځي شوي دي او هلته د جګړې او نظامي شرایط حاکم دي، دغه ډول پرېکړې او دغه ډول تصمیمونه د نظامی شرایطو کې اصلا معقولیت نه لري.
لیوال سی محترم، که څه هم تاسو اشاره وکړه چې پاکستان یعنی رسمن دغه مسله نه ده یاده شوې، وخت نه وخت چې دغه موضوع راپورته کیږي د ځینو پاکستانی چارواکو هغوی دا وایي چې ګواکې د امنیت د ټینګښت لپاره دغه یعنی تاسیسات جوړیږي، په دې رابطه باندې څه فکر کوئ چې رښتیا هم که چېرې ته دا ډول تاسیسات جوړیږي دا به د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي؟
د افغانستان او د نړۍ عامه افکارو تصور دا دی چې امنیت په خپل د ډیورنډ کرښې پر سر نه دی خراب. امنیت خو د هغو روزنځایونو او د هغو ځالو له اړخه خراب دی چې هغه تر ډیورنډ کرښې ډېر وړاندې هلته په نظامي مرکزونو کې واقع دي. د ترهګرو ځالې له بده مرغه په ډېرو خوندي او پټو ځایونو کې فعالې دي او د امنیت د سیمې امنیت بندو ځای نه ګواښل کېږي. تر هغو چې هغه ځالې هغه قرارګاوې او هغه روزنځایونه ونه تړل شي، که تاسو په ډیورنډ باندې د دیوالونو غرونه هم هسک کړئ سیمه ثبات ته نه شي رسېدلی.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر غفور لیوال و چې ویلي تر اوسه پاکستان رسمن د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې تاسیسات نه دي جوړ کړي. دوستانو، وسیوله عبدالرحیمزی د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه په راستولي اس ام اس کې ویلي دي چې د یو معلم ترخه د حق زامې سره شپږ نیم زره افغانۍ وي. خو اوس په ټولو معلمانو باندې حق زامه بنده شوې ده. معلم به دغه کم معاشونه کوم ځای ته کړي؟ همدارنګه په یو بل سمس کې د چې د کونړ نه یو اوریدونکي راستولې دی. هغه وایي چې د کونړ ولایت د حج اوقافو ریاست درې میاشتې وشوې ملای امامانو ته معاشونه نه دي ورکړي. او هاشمي له کندهاره وایي که ولسی جرګه منحل شي نو ډېرې ستونزې به راکمې شي. و بجې او پنځلس دقیقې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په تیرو درې اونیو کې پنځلس ماشومان د شری په ناروغۍ په دې ولایت کې مړه شوي دي. په افغانستان کې د اداري فساد اړوند د درنو جرمونو ابتدایي محکمې د حکومت څلور پخواني لوړ پوړي کارکوونکي محاکمه کړل. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې به له افغانستان سره همکاري کوي. نوموړي پرون له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړې. په ننګرهار کې د ماشومانو د فالج یا ګزړن پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. د جرمني د صدر اعظم کریشن ډیموکرات ګوند په مهمو ایالتي ټاکنو کې خپل موقف ټینګ کړی او د انګیلا مرکل لپاره یې د صدارت د څلورمې دورې د ګټلو امکان زیات کړی دی. او د اوکراین د دفاع وزارت وایي په ختیځ ښار دونباس کې د یوې پوځي هلیکوپټرې د سقوط له امله پنځه تنه مړه شوي دي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې کتلی شئ. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد تکل ورته کتنه کړي.
امریکایي فوربس مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کرکیلي د بندولو سپارښتنه کړې. خبرونه په خپل وروستۍ ګڼه کې د کابل د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله ته د اشارې په ترڅ کې لیکي. دا د شاهین 15 په نوم په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو د هغو عملیاتو په وړاندې د داعش ځوابي اقدام و چې په نتیجه کې د افغان چارواکو په وینا د دې ډلې شاوخوا 250 وسلوال و وژل شول. فوربس په افغانستان کې د داعش ډلې د وروستیو حملو یادونه کوي او لیکي د دې ډلې پر ضد د ځپونکو عملیاتو دوام یو اړتیا ده. خو خبرونه زیاتوي چې کله هم د دې ډلې وسلوال د عملیاتو پر مهال مړه یعنی ول کیږي نو دوی سمدستي د ډیورن له کرښې پورې غاړه له افراطي ډلو څخه نور کسان استخداموي. فوربس لیکي چې داعش او نورې ورانکارې ډلې د خپلو فعالیتونو د تمویل لپاره د مخدرو موادو د قاچاق له عوایدو څخه کار اخلي. خبرونه زیاتوي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو په تولید کې د 340 پسلو کې زیاتوالی یو علت په چین کې د کوکنارو د تولید شوی یو ډول تخم ترویج دی. نو ځکه د فوربس د مطلب لیکوال سپارښتنه کوي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو د مالی سرچینو د وچولو لپاره په ننګرهار ولایت کې د مخدرو موادو د عرضې او تقاضا او له کروندګرو د عشر د اخیستو مخنیوي ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د امریکا چاپ بل مجله نیوز ویک په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د کمزوري کېدو په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې دا ډله په افغانستان کې د خپل خلافت په اعلانولو بریالی نه شوه. خبرونه لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې دریز ورځ په ورځ کمزوري کېږي. د نیوز ویک مطلب زیاتوي د امریکا پوځ ژمنه کړې چې د روان کال تر پایه به دا ډله له منځه یوسي. په داسې حال کې چې افغان او نړیوالو ځواکونو لا دمخه ډېرې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې پخوا داعشیانو ولکه پرې درلوده. نیوز ویک د افغانستان د کارپوهانو د شبکې د یو څیړونکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي که څه هم افغانستان په معاصره زمانه کې د جهاد بنسټ ایښودونکی هیواد دی خو دا د داعش لپاره چې په دې هیواد کې ځان ته د پښو د ځای په موندلو کې پاتې راغلی یوه شرمونکې ماته ده. خبرونه زیاتوي داعش ډلې چې 2.5 کاله مخکې له پاکستاني طالبانو د جلا شویو ناراضي قمندانانو لخوا جوړه شوه په افغانستان کې له نږدې 400 ولسوالیو د ختیځ پر یوازې یوې کوچنۍ سیمې ولکه ټینګه کړې ده. نیوز ویک لیکي داسې ښکاري چې په ټول افغانستان کې د داعش ډلې د تور بیرغ د رپولو لپاره د هڅو د زوال وخت رارسېدلی دی.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي هغه وکیلان چې اوږدمهاله غیر حاضري لري په ملي شورا کې امتیازونه باید ترې واخیستل شي. دا دې جرګې دویم رسیال ازادي رډیو ته ویل د دې جرګې شاوخوا شپږ غړي دایمي غیابت لري او یې د جرګې په ډیرو عمومي غونډو کې حضور نه درلود. عباد الله حنان صاحب په دې اړه تفصیل راکوي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې یو شمېر غړي دایمي غیابت لري او یا هم په عمومي ناستو کې ګډون نه کوي. د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړو د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل علم خان ازادي، اسحاق راه گذار، عزت الله عاطف، سید منصور نادری، فریدون مومند او امان الله گذار د جرګې حق غړي دي چې ډېر کاله په عمومي ناستو کې حضور نه لري. د دغه جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست وایي هغه وکیلان چې پرته له کوم مواجه عذر څخه دایمي غیابت لري باید د ملي شورا امتیازات ترې سلب شي. دی وایي موږ به دا وڅېړو چې د کورنۍ دندو د اصولو له مخې کوم قانوني عذر ونه لري. معاشونه او امتیازونه یې باید سلب شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزی وایي که څه هم په جرګې کې د دغو وکیلانو نه موجودیت په ځینو مواردو کې د نصاب د نه پوره کېدو لامل ګرځي، خو په خبره یاد وکیلان له خپلو خلکو سره دي.
آزادی صاحب دا کم دغه رقم ته امان الله گذر دا که عزت الله عاطف دا که فریدون خان د خپل ولس په منځ کې دي. ان دی ولس له خوا نه موږ ته شکایت نه درغلی، ان ولس له خواهی ترخی.
د افغانستان ولسی جرګه په خپله شپاړسمه دوره کې ده او د افغانستان د اساسي قانون خلاف یې خپل ووم کاري کال پیل کړی دی. د یو شمېر وکیلانو د دایمي غیابت تر څنګ ځینې داسې وکیلان هم شته چې په نورو دولتي برخو کې په کور دننه او بهر په دندو ګمارل شوي او اوسمهال د جرګې غړیتوب نه لري. د اداري پلاوي په خبره دا چې د ولسي جرګې وروستی کاري کال نه دی مشخص، نو نویو وکیلانو د یادو وکیلانو ځای نه دی ډک کړی او له همدې امله د ولسي جرګې نصاب له 249 څخه شاوخوا 240 ته راټیټ شوی دی. خو پوښتنه دا ده چې د جرګې یو شمېر وکیلان ولې په عمومي او مهمو ناستو کې ګډون نه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یو شمېر هغو وکیلانو سره چې په راپور کې نومونه واخیستل شول د هغوی نظر هم واخلو، خو پرې بریالي نه شو. د ولسي جرګې غړی فرهاد صدیقي بیا امنیتي ګواښونه د دغې موضوع عمده لامل یادوي. دی وایي ملي امنیت او یو شمېر نور بنسټونه ورته پرله پسې راپورونه ورکوي چې له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه د وژلو په اړه یې پلان نیول شوی، نو ځکه ویره لري. خو په مهمو ورځو کې کله چې قانون پاس کیږي او اجنډا مهمه وي تالار ته راځي. اوس ولیدل شي چې اداري پلاوی به د غیابتي وکیلانو په اړه څه پرېکړه کوي. آیا په ملي شورا کې به د هغوی امتیازات سلب کړي او که نه؟ د هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په روسیه کې پولیسو د اداري فساد مخالف سیاستوال الکسی نوالنی توقیف کړ. په روسیه کې پرون په زرګونو کسانو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. دا په روسیه کې په وروستیو کلونو کې د ولسي اعتراض تر ټولو پراخه مظاهره بلل شوې ده. پولیسو په سلهاوو تنه اعتراض کوونکي نیولې دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل دروړي.
الکسی نوالنی هغه سیاستوال دی چې په روسیه کې د اداري فساد پر ضد غږ پورته کړی. هغه پرون د مسکو ښار په زړه کې له خپلو پلویانو سره راڅرګند شو. د نوالنی د غیر حکومتي ډلې مسؤول رومان روبانوف پرون پر ټویټر د مظاهرې له جریانه ویډیوګانې او عکسونه خپاره کړل. په دې ویډیوګانو او عکسونو کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکو هڅه کوله چې د هغه موټر لار بند کړي چې پولیسو الکسی نوالنی پکې سپور کړی وو. د مسکو ښار په دې مرکزي سیمه کې د مظاهرو ځانګړي پولیس راغونډ شوي وو. زرهاو مظاهره کوونکو د شرمیږي او د غلو مدافعانو نارې وهلې. مظاهره کوونکي چې د روسیې د پیژندل شوي شاعر الکساندر پوشکین پر مجسمه ختلی وو د پوتین شپږ شعار پورته کړ، خو پولیسو په چټکۍ ونیو. د مسکو پولیسو پرون د الکسی نوالنی د لېږدونکي موټر د لارې پرانیستلو لپاره سلهاو مظاهره کوونکي ونیول. د مسکو ښار په هغو سیمو کې چې مظاهره چیان راوتلي وو د مظاهرو ځانګړي پولیس ډله ډله ولاړ وو او هلیکوپټرو یې هم څارنه کوله. د روسیې په کراسنویارسک ښار کې د اداري فساد پر ضد په مظاهره کې خلکو له واکه د پوتین د لرې کېدو نارې پورته کړې وې. په روسیه کې وی غیر حکومتي ادارې ویلي چې تر 600 زیات مظاهره چیان یوازې په مسکو کې نیول شوي دي. خو د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د مسکو د پولیسو په حواله ویلي چې د نیول شوو کسانو شمېر 500 دی. الکسی نوالنی په 2014 میلادي کال کې د مسکو د ښاروالۍ لپاره کاندید وو او په وروستیو کې اعلان وکړ چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې ودرېږي. الکسی نوالنی د خپلو پلویانو غوښتنه کړې وه چې په ټوله روسیه کې د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړي، خو کله چې پولیسو ونیو هغه پر خپلو پلویانو او ژغ وکړ چې لده پرته خپل اعتراضی لاریونونه جاری وساتی.
دوستانو خواه پا یمن کې د کوچنیو لرګینو کښتیو په وسیله د راکړې ورکړې د یوې دودیزې لارې له زوال سره په دې هیواد کې د غذایي موادو بحران د ژورېدو په حال کې دی. د موضوع تفصیل احمد تکل دروري.
د یمن جګړې دې هیواد ته د خوړو د موادو پر وارداتو هم ناوړه اغیز کړی. ملګري ملتونه وایي په سلو کې شپېته یمنیان چې شمېر یې 10 میلیونه وګړو ته رسیږي، یا د خوړو د موادو له کمښت سره مخامخ دي او یا سمدستي اړتیا ورته لري. د وړو کښتیو مڼوګان جګړه ځپلي یمن ته چې د قحطۍ او بېوزلۍ پر مورګه ولاړ دی، له متحده عربي اماراتو څخه خواړه او د اړتیا وړ مالونه لیږدوي. له لرګیو جوړې وړې کښتۍ له متحده عربي اماراتو څخه د یمن هغو کوچنیو بندرونو ته چې لوی کښتۍ کار نه ترې اخلي د اړتیا وړ مواد لیږدوي. دا کښتۍ اکثرا د پولیسو له تلاشیو څخه پټې تیریږي. دوی مالونه د دوبۍ نهر ته نږدې د الراس مارکیټ په نوم له هغه بازار څخه اخلي چې د پاکستاني او هندي وریجو په ګډون بېلابېل خواړه او نور مواد پکې پلورل کیږي. د کوچنیو کښتیو دا لاره د لرغوني زمانې د سوداګرۍ همغه دودیزه لاره ده چې د سوداګرو په وینا اوس مهال په میاشت کې تر 3000 ټنو پورې غذایي مواد یمن ته ترې لیږدول کیږي. خو دا سوداګر وایي چې د مالي ستونزو او د سمندري سوداګرۍ په وړاندې د پرتو خنډونو له کبله په تېر یو کال کې په 30 کې 40 کموالی پکې راغلی. د عرب سمندرګي پر غاړه پرتو ښارونو حدیبیا او سلف ته چې ډیری ژرندې او سیلوګانې لري، د 2 کلنې کورنۍ جګړې له کبله د خوړو د موادو استول محدود شوي. سوداګر وایي چې د سمندر له لارې د راکړې ورکړې د پیړیو دا دودیزه لاره هم نوره نو ګټه نه لري. په متحده عربي اماراتو کې یمنی سوداګر محمد حسن وایي چې د یمن رایجې پیسې کمزوري شوي او کله ناکله دوی ته د مالونو پیسې په وخت نه ورکول کیږي. که څه هم یمن ته چې په سلو کې نوي غذایي مواد له بهره واردوي، له دې لارې د اړتیا وړ موادو انتقال یوه کوچنۍ برخه ده، خو مهمه ځکه ده چې په دې هیواد کې جګړې پراخې شوې او اقتصاد یې په ډېر خراب حالت کې دی. د یمن په کورنۍ جګړه کې تر دې دمه زرګونه کسان وژل شوي دي. دا جګړه د ایران پلوه حوثي ډلې او د متحده عربي اماراتو په ګډون د سعودي پلوه ائتلاف ترمنځ د پخواني ولسمشر عبدالربو منصور هادي د بیا واکمنولو په مقصد روانه ده.
دوستان اوس هم مخکې له دینه چې امید مرزبان سټوډیو ته راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه.
دوست محمد غجی زما څه کاروبار کوي؟ زرنج چلو. هغه هم د بل چا ده، په دندای چلو.
تاسو چې کله زران چلوي په ورځ کې 2 روپۍ ګټي، څومره تاسو ته پات کیږي؟
والله یو نیم سال 2.5 سوه. کله زرنجم خرابې، کله کار نه یار وي. خو وس تاسو خپله خبرې دا مخکې واورې وي، یخو والله کوم نه لرګي اخیستې نه به یو شی اخیستې یار وي، یخ ده ډېر. خو هغه شو یو کلیوال مې 15000 روپۍ پور راکړې، وایي په اوړي کې به راکړي. خو کار خو خونده نشته.
ولې بل کار دې نه کوو چې اوس دا کوې؟
بل کار خو پر پو کې زیار وي، یا دا پر کابل په 10 روپۍ تا سر نه نو چیک ہے ار وی موټر دی یار شکار ستا خو پیسې نستا. خو دا غزرنج مجبور وي واره مشام خو یو ګول مړی بو خور کنه.
پاکستان کې څه کول؟
پاکستان کې می مزدوري کوله، داریړی بم لګوله، شکار مچالو ار وی. هغه ته لا حالات خراب سی خراب دلته موږ وز دلته خپل وطن ګول وطن دا. خو دلته سرهاله ولاکه څوک را ګورم، خو دغه شین چای د سوروی ترموز دکو کارونه نسته. وچه موړی ده یا لوبیا ده خبره پوه سي، نور کار رو خونده نسته.
نو خپل وطن کې خو به خوشحاله یې، آرام خو به یې؟
خوشحاله یو، کارونه سته هر شی سته. خو دا داسې حکومت له موږ سره مراد وکړي، زرنج راته واخلې نیم سی ده، یا چیرې شی را کاروبار راغی کې، یا مزدوري راته پیدا کړي، کارخانه یې بل شی بل شی. موږ ولې نه وسم خوشحاله یې؟ دغل شکر ده، ملک شو ملک ده، وطن شو وطن ده، خلک شو خلک دي، موږ خوشحاله یو. خو دا داسې یو کار لا برابر سي بل یا په کارډو پیسې راکړي، دلته اوس خو موږ راغلي یو. اوس د یا بیرته پېښور ته ولاړ شو، پېښور ته ملا نصرالدین به سوار وي، پاسپورټ به م جوړ کړو، شپږ 1000 پیغه ورکوه، بیا به هلته ته اوسه $300-$200 در کوي. خو هغه ماشایا هر وي. خو که دلته څه کومکې را سره کوو، کور یې ودان کې نه را سره کوو، بیا یې کور ودان هر وي. دلته خو شکر الحمدلله ښه خلک دي، ښه جای ده، موږ خوشحاله یو. داسې نه خفه وو، تر پاکستانه دا ډېر ښه دراته.
خو اوس خبره دا ده چې په لاسو کې سره خالص شوي یو. که چیرې په دې کارتونو پیسې درکړي په هغو پیسو به نو څه وکړې؟
خواته به دستي خدای کول ولاړ سم، دوی ته به هم دوا کوم، ځان ته به هم دوا کوم، شس رنج به راولم. نو چې دوه نیم سوه بیا ګټه ما به ټولې کور ته وړم، ماته به خوشحاله ډېر یم. او که وس چې دغه وس خو یو سل روپۍ غته ورکوم، هر وي پاتې به مو د موږ هم مزې یي، باچا ته به هم دوا کوو، خوشحاله به یو. او اوس هم خوشحاله یو، داسې نه یو چې خفه یو، خپل ملک ته راغلي ولا دومره خوشحاله یو.
بارز سلام و صبح بخیر. ساعت 7:30 به وقت افغانستان شد. من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. همراه با همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما میگویم. اعمار دیوار در نزدیکی خط دیورند در داخل پاکستان نیز بحث برانگیز شده. شماری از سیاستمداران پاکستانی با این اقدام مخالفند. گزارش های خبری دیگر هم داریم و ما در آغاز سرویس خبری. چهار مقام پیشین دولت افغانستان به جرم فساد مالی به حبس محکوم شدند. وزیر خارجه بریتانیا اطمینان داده است که کشورش در بخش مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری میکند. و رئیس جمهور ایران امروز سفر دروزش به روسیه را آغاز میکند. تفصیل خبرها. چهار مقام پیشین دولت افغانستان به جرم فساد مالی به حبس محکوم شدند. محمد امین قانه که در گذشته مشاور مالی و اداری وزارت شهرسازی بود و سید امان‌الله سادات رئیس پیشین مالی وزارت شهرسازی به جرم رشوه‌ستانی و سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری هر کدام به 20 سال حبس محکوم شدند. محکمه ابتدایی همچنان احمد نواز بختیار رئیس پیشین تصدی خانه‌سازی و محمد یعقوب ابراهیمی عامر پلان همین تصدی را به 7 سال زندان محکوم کرد. شراقا منیب رئیس محکمه ابتدایی جرایم سنگین فساد اداری پس از اعلام حکم محکمه گفت این حکم نهایی نیست و مجرمین می توانند استیناف طلب شوند. محکمه همچنان فیصله کرده است که این افراد به دلیل آنکه به دولت آسیب مالی رساندند جریمه نقدی نیز باید بپردازند. والی نورستان میگوید 15 کودک در این ولایت در اثر بیماری سرخکان مردند. حافظ عبدالقیوم دیروز در صحبت با خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته است شمار زیاد کودکان در نورستان به این بیماری مصابند. با گفته وی بیماری سرخکان در یکی از ولسوالی های نورستان دیده شده است و امیدوار است از گسترش آن به مناطق دیگر جلوگیری شود. والی نورستان به همین خبرگزاری گفته است که طالبان مسلح به گروه های سیحی اجازه نمیدهند که به مناطق تحت کنترلشان خدمات سیحی را برسانند. ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته است که این ادعای مقامات نورستان بی اساس است و طالبان جلو فعالیت های واکسینران و گروه های سیحی را نمیگیرند. وزیر خارجه بریتانیا اطمینان داده است که کشورش در بخش مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری میکند. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز در یک صحبت تلفنی با وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون روی امنیت و حالات سیاسی منطقه صحبت کرده است. بر اساس این اعلامیه رئیس جمهور غنی در اشاره به حمله اخیر در لندن که مسئولیت آن را داعش به دوش گرفت گفته است همه کشورها باید علیه تروریسم مبارزه کنند. انگلستان اخیراً برای بهبود روابط بین افغانستان و پاکستان تلاش کرده است. چند پیش لندن میزبان مذاکرات میان مقامات بلندرتبه افغانستان و پاکستان بود. مذاکراتی که ظاهراً در بازگشایی دروازه‌های مرزی در تورخم و سپین بولدک تاثیرگذار بودند. کمپاین سه روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در ننگرهار آغاز می شود. دفتر والی ننگرهار با نشر اعلامیه گفته است که در تمام نقاط این ولایت برای تطبیق این کمپاین آمادگی گرفته شده است. این در حالی است که برخی نقاط ولایت ننگرهار ناامن هستند و به گفته مردم محل تطبیق واکسین پولیو در آن مناطق ناممکن به نظر می رسد. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان ویروس پولیو هنوز هم در مناطق شرقی، جنوبی و جنوب شرقی افغانستان موجود است. به گفته این سازمان سال گذشته 4 قضیه پولیو در ولایت کنر، 6 قضیه در پکتیکا، 1 قضیه در قندهار و 1 مورد پولیو هم در ولایت هلمند ثبت شده است. ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز سفر دو روزه‌اش به روسیه را آغاز می‌کند. انتظار می‌رود روحانی با همتای روسش ولادیمیر پوتین فردا ملاقات کند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که روحانی و پوتین در گذشته حداقل 8 بار با هم دیدار کردند. مقامات روس گفتند که دو رهبر درباره مسائل تجارتی، اقتصادی و همکاری‌ها در بخش انرژی با هم گفتگو خواهند کرد. مقامات میگویند از اثر تصادم دو ریل در منطقه مرکزی باشکورتستان روسیه حداقل 3 نفر کشته شدند. به گفته مقامات این تصادم دیروز در شهر اوپالی رخ داد و در آن 1 تن دیگر زخمی شده. محققین در مورد دلیل این تصادم تحقیق میکنند. این حادثه در محلی رخ داده که در آن عملیات استخراج معادن جریان دارد. این منطقه غنی از نفت و مواد معدنی در فاصله نزدیک به 1200 کیلومتری شرق مسکو موقعیت دارد. و وزارت دفاع اوکراین میگوید در اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی در منطقه شرقی دونباس 5 سرنشین این طیاره کشته شدند. به گفته وزارت دفاع اوکراین این حادثه دیروز در منطقه کراماتورسک رخ داد که قرارگاه عملیات‌های نظامی علیه جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین است. وزارت دفاع اوکراین گفت 2 عمله طیاره و 3 مسافر از اثر سقوط هلیکوپتر نو MI-2 بعد از آن کشته شدند که به نظر می‌رسد پس از برخورد با سیم‌ها و پایه‌های برق این طیاره سقوط کرده باشد. نیروهای حکومتی اوکراین از 3 سال به این طرف مشغول مبارزه علیه جدایی طلبان در شرق این کشورند. در جنگ بین دو طرف که بیش از 9700 نفر کشته شده و صدها هزار تن دیگر بی‌جا شدند. شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید. 7:36 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله خبری. اعمار دیوار در نزدیکی خط دیورند در داخل پاکستان نیز بحث برانگیز شده است. شماری از سیاستمداران پاکستانی با این اقدام مخالفند.
په داسې حالاتو کې چې یو طرفه دیوال کولی شي نو د دې به زما دا خلی چې دومره ښې نتیجې نی د ترهګرۍ ختمو په دیوالونو باندې نه کېږي.
اتحادیه اروپا میگوید فساد در ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان سبب شده تا مردم به محاکم صحرایی با مخالفان دولت مراجعه کنند. یک شرکت جمهوری چک بالای استخراج سمنت در هرات سرمایه گذاری میکند.
در سال 500 هزار تن تولیدات نه که این کمپانی که میای ماشینری که برای ما شما میای بسته میشه صفر و مدل سال مستعمل نیه.
دستگیری یک سیاستمدار مطرح در روسیه واکنش های را در پی داشت. الکسی نوالنی و صدها تن دیگر دیروز در تظاهرات گسترده در مسکو بازداشت شدند و در برنامه رنگ های زندگی با یک ماهی فروش صاحب کمال شهر کابل صحبت میکنیم.
ای مایگه کاره که من میبینم های قسم خشک خشک هست. میشه در این آره کمک معلومات بدین چه قسم هست؟
مرض است، روماتیزم است، کمردردی است، پایدردی است، چربی خون است، برزیری مرض های دوا است.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. اعمار دیوار در نزدیکی خط دیورند در داخل پاکستان نیز بحث برانگیز شده است. شماری از سیاستمداران پاکستانی با این اقدام مخالفت کردند. آصف علی زرداری رهبر حزب عمده اپوزیسیون پاکستان و رئیس جمهور پیشین این کشور میگوید مشوره های متقابل میان کابل و اسلام آباد روی موضوع سرحد خیلی مهم است. زرداری دیروز گفت مدیریت سرحدات و مشوره میان افغانستان و پاکستان در این مورد از دیر به این صبح تأخیر افتاده است. این سخنان در حال گفته می شود که لوید رستیز پاکستان از آغاز احداث یک دیوار در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان خبر داده است. بیشتر در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
در حالی که پاکستان می گوید کار احداث یک دیوار در امتداد سرحد با افغانستان را آغاز کرده است، آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان و رهبر حزب عمده اپوزیسیون آن کشور گفته است مشاورت های متقابل میان افغانستان و پاکستان روی موضوع سرحد به هدف تمرکز روی مسائل چون تندروی و تروریسم و صلح منطقه خیلی مهم است. زرداری که رهبر پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان است، دیروز در اعلامیه گفت مدیریت سرحدات و مشوره متقابل میان افغانستان و پاکستان در این مورد از دیر به این سو کند بوده است. در این حال جنرال متقاعد طلعت مسعود، یک کارشناس امور دفاعی پاکستان، دیروز با آژانس خبری آلمان گفت احداث این دیوار یک اقدام پیشگیرانه در حال است که شاید وقت زیاد بگیرد تا افغانستان، مخصوصا مناطق سرحدی همسرحد با پاکستان، با امن گردند. مسعود گفت این دیوار به جای آن که روابط میان افغانستان و پاکستان را خدشه‌دار بسازد، آن را بهتر خواهد ساخت. او افزود این اقدام شاید اتهامات و سرزنش های دو طرف را مبنی بر عبور و مرور تندروان کاهش داده و تجارت صادقانه میان دو کشور را افزایش دهد. ولی شمیم شاهین، یک خبرنگار پاکستانی و تحلیلگر مسائل منطقه، می گوید نصب سیم خاردار در سرحد میان دو کشور تندروی را از بین بردن نمی تواند و در عوض نیاز است دو کشور مشترکاً علیه این پدیده عملیات کنند. وی می گوید احداث این دیوار یک طرف است، زیرا اعتماد دولت افغانستان در این مسئله عقص نشده است. ضرور این بود که پاکستان از دولت افغانستان مصلحت گرفته و بعداً فیصله می کرد و این موضوع نتیجه می داد. ولی در حالتی که این اقدام یک جانبه صورت بگیرد، به نظر من نتیجه خوب را در قبال نخواهد داشت. با ایجاد دیوارها تروریسم از بین نمی رود. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان، از قول لوید رستیز، جنرال آصف باجوا آمده که گفته است مناطق سرحدی باجاور و مهمند ایجنسی نقاط با تهدید بلندند و در اولویت قرار دارند. باجوا افزود قرار است بر علاوه نظارت هوایی در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان سیستم اضافی نظارتی هم نصب گردد. افغانستان و پاکستان با هم یک سرحد 2400 کیلومتری دارند که کابل این سرحد مسما به دیورند را بر رسمیت نمی شناسد. وزارت خارجه افغانستان دیروز در رابطه با خبر آغاز احداث دیوار در امتداد سرحد گفت مقامات افغان تا حال نشانه های از ایجاد یک دیوار را ندیدند، ولی در صورت آغاز چنین کار برای جلوگیری از این پروژه اقدام خواهد شد. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت ایجاد دیوارها یا هر نوع ساختمانها برای ما قابل قبول نیست و ما به کسی اجازه چنین کار را نخواهیم داد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و همچنان روی صفحه اینترنت. آدرس ماست azadiradio.com. اتحادیه اروپا که یکی از حامیان بزرگ دولت افغانستان است، از موجودیت فساد در ادارات عدلیه و قضایی افغانستان به شدت انتقاد کرد. سخنگوی این اتحادیه دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت موجودیت فساد در اداره های عدلیه و قضایی افغانستان سبب شده است تا مردم در مناطق دوردست برای مسائل قضایی شان به محاکم صحرایی مخالفان دولت مراجعه کنند. پاسخ دولت افغانستان به این انتقاد چیست؟ در گزارش تمیم اخگر بشنوید.
اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید مردم در اکثر مناطق این کشور از بی‌عدالتی رنج میبرند و به دلیل موجودیت فساد در ارگان‌های قضایی برای حل مشکلات حقوقیشان به مخالفان مسلح مراجعه میکنند. عبدالله یادگاری، سخنگوی این اداره، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت مردم در اکثر ولایت‌ها سکتور قضایی را به دیده مراکز فساد مینگرند. وی میگوید فساد در سکتور قضایی سبب شده تا مردم در مناطق دوردست به مخالفان مسلح مراجعه کنند، و یا همین که مخالفین، شورشیان و جنگسالاران از این موقع استفاده کرده و تصامیمشان را بالای مردم تحمیل کنند. به همین دلیل ما میگوییم که با فساد اداری مبارزه خواهد شد و سکتور قضایی از آن پاک شود تا حاکمیت حکومت در مناطق دوردست تامین گردد. آقای یادگاری از حکومت میخواهد تا برای تامین حاکمیت در مناطق دوردست تلاش ها را در راستای مبارزه با فساد اقتصادی داری تجدید بخشد. اتحادیه اروپا در این زمینه اعلامیه ای را نیز به نشر رسانیده و به نقل از فرانس مایکل ملبن سفیر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان نوشته است که از بین بردن فرهنگ معافیت پایان بخشیدن به فساد اداری است و به گفته وی حکومت باید افراد آلوده به فساد را از وظیفه برکنار و به جای آنان اشخاص شایسته را بگمارند. در این اعلامیه همچنان آمده است که اتحادیه اروپا از 26 ماه مارچ سال روان میلادی تا 2 ماه اپریل بر مسئله فساد در سکتور قضایی تمرکز خواهد کرد. گزارش های مشابه پیش از این هم به نشر رسیده است و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز مراجعه مردم به مخالفان مسئله به دلیل موجودیت فساد در ارگان های عدلی و قضایی حکومت را نگران کننده خوانده است. برخی از گزارش های دیگر این را هم میرساند که افغان ها در برخی از ولسوالی ها حتی از نبود مراکز قضایی شکایت دارند. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی گفته است که برای ثبات امنیتی و اقتصادی و تطبیق صلح و موارد دیگر به تقویت سیستم قضایی نیاز است. از سوی دیگر وزارت عدلیه افغانستان میگوید برای جلوگیری از فساد ادارات مختلفی را ایجاد کرده که نتایج مثبتی را نیز به همراه داشته است. امان ریاضت سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی این ادعای اتحادیه اروپا را رد نکرده گفت در مناطق دوردست و ناامن چنین قضایا رخ میدهد.
البته در دوردست آنجایی که به صورت کلی قانون تطبیق نیست یا به صورت کلی قضای امن بعضی نیست که افراد بیان به محاکم و به سایر ادارات عدلی و قضایی مراجعه بکنن، احتمالاً چه موردی باشه، ولی انتظار میست مراجعه بکنن. مواردی هم که به عنوان فساد یا داشت میشه یا دیده میشه خبر رسانی بکنن تا یک ما جلو فساد اداری را
بتانیم بگیریم. آقای ریاضت گفت با همکاری اداره خاص مبارزه با فساد اداری به 300 قضیه رسیدگی کردند که به گفته وی یک دستاورد مثبت است و اطمینان می‌دهد که وزارت عدلیه تلاش‌های جدی را برای جلوگیری از فساد اداری آغاز کرده است.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. 4 مقام پیشین دولت افغانستان به جرم فساد مالی در محکمه ابتدایی به حبس محکوم شدند. والی نورستان گفته است 15 کودک در این ولایت از اثر بیماری سرخکان مردند. وزیر خارجه بریتانیا اطمینان داده است که کشورش در بخش مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری میکند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز سفر دروزش به روسیه را آغاز میکند. وزارت دفاع اوکراین میگوید در اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی در منطقه شرقی دونباس 5 سرنشین این طیاره کشته شدند. الکسی ناوالنی یک سیاستمدار مطرح روسی هم را با صدها تن دیگر در تظاهرات گسترده مسکو بازداشت شدند. و مقامات میگویند از اثر تصادم دو ریل در منطقه مرکزی باشکردستان روسیه حداقل 3 نفر کشته شدند. تفسیر این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برای گرفتن خبرهای تازه همچنان به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنین و همچنان صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. تا لحظات بعد میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری دیگر و همچنان برنامه رنگ های زندگی را به شما داریم، در برنامه‌ای که با یک ماهی فروش با کمال شهر کابل صحبت خواهیم کرد. و اما حالا سلطان محمد سرور مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پر تیراژ جهان را ورق میزند.
مجله امریکایی فوربس در شماره اخیر خود پیشنهاد کرده است که برای سرکوبی گروه داعش در ننگرهار باید از کشت کوکنار در این ولایت جلوگیری شود. مجله در اشاره به حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل می نویسد که این حمله یک اقدام تلافی جویانه در برابر عملیات شاهین 25 در ننگرهار بود. نظامیان افغان گفتند که در این عملیات حدود 250 نفر از شبه نظامیان داعش کشته شدند. مجله فوربس در یادآوری از حملات اخیر گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان می نویسد که ادامه عملیات در برابر این گروه یک ضرورت است، ولی داعش بعد از تلفات در شرق افغانستان با استخدام نفرات جدید از آن سوی سرحد از پاکستان خود را دوباره اکمال می کند. مجله می نویسد که داعش و دیگر گروه های افراطی از عواید تریاک خود را تمویل می کنند. فوربس در ادامه می نویسد که یکی از علتهای افزایش 43% تولید مواد مخدر در سال 2016 در افغانستان ترویج یک نوع تخم کوکنار میان بزرگران است که در چین تولید شده است. یک مجله دیگر آمریکایی نیوز ویک هم در شماره اخیر خود یک مطلب در مورد ضعیف ساختن داعش در افغانستان نشر کرده است. مجله این سوال را مطرح می سازد که چرا این گروه موفق نشد که خلافت خود را در افغانستان اعلان کند. نیوزویک می نویسد که موقف این گروه در افغانستان روز به روز ضعیفتر می شود، در حالی که نیروهای افغان و بین المللی مناطق بسیاری را از داعش پس گرفته اند، اردوی آمریکا وعده نموده که این گروه را تا پایان سال جاری از میان خواهد برداشت. نیوزویک در ادامه از قول یک کارشناس شبکه تحلیلگران افغان می نویسد که هرچند افغانستان از بنیانگذاران جهاد در زمان معاصر پنداشته می شود، ولی این یک شکست افتضاح آمیز برای داعش است که باز هم نتوانسته در این کشور برای خود جای پای درست کند. نیوزویک در ادامه می نویسد که گروه دولت اسلامی یا داعش که 2.5 سال پیش توسط قماندانهای ناراضی از طالبان پاکستانی تشکیل شد، صرف یک منطقه نسبتاً بسیار کوچک را در شرق افغانستان زیر تصرف خود دارد. مجله می نویسد که تلاش‌های به اهتزاز در آوردن بیرق سیاه این گروه در تمام سرزمین افغانستان رو به زوال به نظر می رسد.
یک شرکت جمهوری چک بالای استخراج سمنت در هرات سرمایه گذاری میکند. انتظار میرود قرارداد این پروژه تا 2 ماه دیگر امضا شود. با گفته مقامات محل این یکی از پروژه های مهم و حیاتی برای اقتصاد افغانستان به خصوص ولایت هرات است. بیشتر در گزارش شاپور صابر از هرات بشنوید.
پروژه سمنت هرات یک از پروژه‌های مهم و زیربنایی در افغانستان است. سیروس الاف مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور تجارتی می‌گوید به زودی قرارداد استخراج این پروژه با 2 کمپانی کشور چک و حکومت افغانستان امضا می‌گردد.
به این صورتی که ما انشالله پیش میریم تا 2 ماه دیگر بتونیم به امضا قرارداد برسیم که اگر مسئله خاصی پیش نیاد و بعد از این 2 ماه تا 2 سال نهایت میتونیم ما شما شاهد اجرا شدن و عملی شدن کارنه. در هر روز 1600 تن تولید داره، در سال 500 هزار تن تولیدات نه که این کمپانی که میای این ماشینری که برای ما شما میای بسته میشه، خوبی اینه که ماشینری و تمام امکانات صفر و مدل سال مستعمل نیه.
آقای الاف میگد با ختم کار پروژه سمنت دست کم 2000 تن به صورت مستقیم و بیش از 30000 تن دیگر به صورت غیر مستقیم مشغول کار خواهند شد. سمنت یک از ضروریات اصلی مردم افغانستان است. محمد آصف رحیمی والی هرات میگد با تکمیل کار این پروژه جلو واردات کشورهای همسایه از این ناحیه گرفته خواهد شد. آنطوری که والی هرات میگد روزانه بین 250 تا 300 هزار تن سمنت تنها از سرحد اسلام قلعه وارد ولایت هرات میگردد.
تنها از سرحد اسلام قلعه سالانه بین 250 تا 300 هزار تن سمنت وارد میشه. نیاز از قیمتش طوری باید باشد که بتونه با حریفایی که در منطقه هستن با اونا رقابت کرده بتانه. چرا هر فابریکی ایجاد میشه باز در پولیش کشورهای همسایه باز پالیسی های خاص خود میگیرن به خاطر از این کورش کست بتانه و نگذارن که پیش بره که اول تمام جوانبش انشاءالله در آینده سنجیده میشه.
آقای رحیمی کشورهای همسایه به ویژه ایران را یک از رقبای اصلی این پروژه میداند. سید عظیمیان یک عضو هیئت رهبری اتاقای تجارت و صنایع هرات کار روی پروژه‌های بنیادی را برای رشد اقتصاد و تامین امنیت در افغانستان مهم میخواند.
در افغانستان زمان میتونیم ما تحول اقتصادی بنیادی داشته باشیم که صنایع سنگین و در واقع پروژه‌های بنیادی ما فعالیت آغاز بکنه و یک از پروژه بسیار بزرگ و بنیادی میتونه پروژه سمنت باشه که با 10000 نفر میتونه اشتغال زایی به وجود بیاره، فقر زدایی به وجود بیاره و در نهایت میتونه برای تامین امنیت منطقه کمک زیاده بکنه.
مقامات افغان و چک در پروژه سمنت هرات سهم نسبتاً برابری دارند. آنگونه که سیروس الاف مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور تجارتی میگوید حکومت افغانستان 51% در پروژه سمنت سهم دارد و 49% دیگر آن سهم سکتور خصوصی چک خواهد بود. آقای الاف گفته است کار این پروژه 2 سال بعد از امضای قرارداد آن به اتمام میرسد. کارشناسان برآورد می‌کنند که پروژه سمنت هرات ظرفیت تولید 1600 تن در یک روز را دارد. گفته شده است که با به دست آوردن عواید 4 سال آن تمام مصارف کار آن به دست می‌آید. پروژه سمنت در مربوطات ولسوالی زندجان و در فاصله تقریباً 15 کیلومتری جنوب غرب شهر هرات موقعیت دارد. نخستین تلاش‌های استخراج آن در سال 1352 هجری شمسی و در زمان حکومت سردار محمد داود خان آغاز شد، اما جنگ‌های چند اخیر سبب متوقف شدن کار آن گردید و قسمتی از تجهیزات آن به سرقت رفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نحمد الله نحمد الله على المنه.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Millet Ultras. Ciao.
Radio Azadi. مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و از مناطق از رویدادهای جهان، دستگیری یک سیاستمدار مطرح در روسیه واکنش‌های را در پی داشته است. الکسی ناوالنی و صدها تن دیگر دیروز در تظاهرات گسترده در مسکو بازداشت شدند. ناوالنی یکی از منتقدین مهم کرملین است. ایالات متحده آمریکا بازداشت وی را تقبیح کرده. جزئیات بیشتر در گزارش زرغون منگل.
الکسی ناوالنی، مردی که صدایش را بر ضد فساد در روسیه بلند کرده است، دیروز با حامیانش در مرکز شهر مسکو ظاهر شد. رومان روبانوف، مسئول گروه غیر حکومتی مربوط به الکسی ناوالنی، دیروز ویدیوهای را از جریان تظاهرات در صفحه اینترنتی تویتر منتشر کرد. در این ویدیوها دیده می شود که تظاهر کنندگان می خواستند جلو موتر را بگیرند که پلیس در آن ناوالنی را حمل می کرد. پلیس خاص ضد مظاهرات در محل حضور داشت. هزاران تظاهر کننده شعارهای بشرمید مدافعین دزدان را سر می دادند.
دیمان بی دیمان! دیمان بی دیمان! دیمان بی دیمان!
یک مظاهرچی که بر مجسمه الکساندر پوشکین نویسنده معروف روسی بالا شده بود شعار پوتین 666 را بلند کرده بود، ولی پلیس او را فوراً دستگیر کرد. پلیس روسیه در حالی که این تظاهر کنندگان می‌خواستند جلو موتر حامل ناوالنی را بگیرند، صدها تن را دستگیر کرد. ده ها پلیس ضد تظاهرات در محل حضور داشتند و هلیکوپترها بر فضای محل تظاهرات در پرواز بودند و نظارت می کردند. در شهر کراسنویارسک روسیه نیز مظاهره کنندگان ضد فساد خواهان کنار روی ولادیمیر پوتین از قدرت بودند. یک اداره غیر حکومتی در روسیه گفته است که تنها در مسکو بیش از 600 مظاهره کننده گرفتار شدند. آژانس خبری تاس این رقم را از قول پلیس 500 نفر خوانده است. الکسی ناوالنی در سال 2013 کاندید کرسی شاروال مسکو بود و اعلان کرده بود که در سال 2018 خود را برای کرسی ریاست جمهوری کاندید می کند. وی از حامیانش خواسته بود در تمام نقاط روسیه علیه فساد مظاهره کنند، ولی زمانی که دیروز دستگیر شد از حامیانش خواست بدون وی به تظاهراتشان علیه فساد ادامه دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و ما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام امروز ادامه دارند. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.
رنگ های
زندگی.
نام شیر محمد.
چی کار میکنی خودت؟
این مایی فروش هست.
این مایی گکاره که من میبینم هی قسم خشک خشک هست. میشه دمی آوری کمک معلومات بدین چه قسم هست؟
مرض است، روماتیزم است، کمردردیست، پای دردیست، چربی خون است. برزیلی مرض های دوا است. این
مایی با مایی های دیگه یک ذره فرق داره.
بله، این مایی ریگی میگنیدم.
این چه قسم شما جمع آوری میکنین؟
این برای ما میارن، از مزار میارن.
با شما میخرین و دوباره میفروشین؟ چقدر میگیرین و چقدر میفروشین؟
30 روپیه میخریم، 40 روپیه سودا میکنیم، 50 روپیه میخریم، 60 روپیه سودا میکنیم.
باز مردم میفهمه که به حساب بعض امراض مفید است که بخرن؟
بله بله، روز 10 دانه، 15 دانه، 20 دانه سودا بسیار مردم میبرن.
او پاکت های دیگه چی است؟
او میدهش است.
او را خودتان جور میکنین؟
بله، ما ثابت میگیریم، دوانگ میده میکنیم، بوزیم میاریم.
چیز دیگه هم که شگفت میشه یا نه؟
یه چیز گد نمیشه.
چه وقت میشه که شما این کار را شروع کردین؟
تقریبا 3 سال میشه، 4 سال.
چطور اول خبر شدین که نمی یه چیز مفید است و همین کار را شروع کنین؟
دیگه نفرام میاورد سودا میکرد، باز ما دیدیم که سودا میکنه برای مرض است، باز ما شروع کردیم.
شکر باز شخصم خورده میشه شخصم
ای کدی ابروی شیر خورده میشه یک قاشق چای خوری ریزه در شیر انداخته میشه از طرف شو خورده میشه
اول پودر میشه
بله بله بعد از اون باز شیر خورده میشه
تشکر
خب ماهی غذای مفیدی است اما در اینکه چندین بیماری را به این شکل تداوی کند اندک شک و تردید ما هم داریم. شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به رادیو آزادی فرستاده اید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است افغانستان کشور صادر کننده تروریسم در جهان نیست. پاکستان با اعمار دیوار در امتداد سرحد میخواهد دولت افغانستان را تحت فشار قرار دهد تا خط دیونن را به حیث سرحد بین دو کشور به رسمیت بشناسد. عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته حکومت باید با آمدن مهاجرین آمادگی کامل داشته باشد. رومان از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار مینویسد در این ولسوالی نیروهای اربکی بالای مردم ظلم میکنند و حتی به جنگجویان داعش اسلحه میفروشند. بصیر هیلمند از شهر کابل نوشته است که حکومت باید با مشکل بیکاری جوانان مبارزه کند و به مردم زمینه کار را فراهم کند. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. به شماره 818 اس ام اس بفرستید. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه